شعرونه په شفاهي او فلکلوریک بڼه له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول شوی.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی.
وقتی که طالبا اومدن تریاک گم شد و می رفتن پولار می آوردن اتفاده میکردن. خونه ویرونیست پشیمون ها شدیم کسی بداد من ها رسپای سپایدان می شد جون میکندیم.
دیوی موتاده میرمن خبری مواردی چی ویلی که دنشه توکو در رانیولو لپاره پیسی پیدا نکری پا خبره تر مرگ رسیگی. یو بله میرمن بیوایی چی دیدوی پا سیمه که ده طالبانو لدوام زیلی واکمنی سخه بروسته دا چی خزی لخپلو قانونی او شرعی حقونو سخه بی برخی شبی دی مسئله هم ده موتاده میرمنو شمیر زیاد کرده دی.
طالبان وایسی مرش آقا دی دیر کنترول کرده دی. اما سی اوس محل سی دی شوز پاورانی بندی تا تریخ باری دیر زیاد سویده. زکر ایوی خواه مکتبون آقا دی ایلم لاری هم بندی بنده کرده دا او دا وزیفو هم دا سی نور وسائل سی آقا مرمان خواه دیری پشکی فعاله دی. یو رقم طوله دی روحی مشکل سر مخ دی او اکثر پا کورو که لده سی یو دو دری بوچی دی دی زنده پار کریلی دی.
نن ام دا موضوع چی روم ملتیم وکری. قدر من اردن کو که هم ده طالبان حکومت ده معتادینو په تیره بیا ده معتاده میرمنو ارقام نه وای خود عام خلکو په خبره ده چې خزی ده طالبانو په حاکمیت کې لخپل ډیری حقونو څخه محروم دي. دې مسلې هم یو شمیر میرمنې دې تاړې کړي چې د خپل غام د غلطولو لپاره نشي ته مخ کړی. حال دا چې په دې کار سره د ژوند ستونزې نورې هم زیاتېږي. په کابل ښار کې یو معتاده میرمن وایي چې نشي د ژوند خوښي ورنه اخیستې. د کور ټول ګران بایه توکي خرڅ کړل او په پیسو یې نشي مواد واخیستل. له دې وروسته داسې کوم څه هم نه لري چې دا یې په تریاکو او پوډر ورکړي.
وقتی که طالبا اومدن تریاک گم شد و می رفتن پولار می آوردن اتفاده میکردن. خونه ویرونیست پشیمون ها شدیم کسی بداد من ها رسپای سپایدان می شد جون میکندیم.
طالبان چرا غلال تریاک برک شول بیترلو پودر مورا ولو کارول مو دیره پخیمانه شوم چا موغا گوانه وریده پیسی چو پایدانو کرو مرک ترستیگو اول لخورلن و سر پده ملخته شوم را تا ویالیه یو دود و اخلا و رو روزیاد شو دو کور قیمتی شیم می دهم دین شیل پاره خرس کرل از دخر سولو لپاره هم سندی پاتی آخر هم تریاکی شوم دیر بد و خطرناک مرز دی دا کار چو مکره زن اولاد و کورنی متباک را بسوک دی نکوی.
سیاق مرز بد و خطرناک کاری که ما کردیم تبایی را به جون ما کردیم به خونه ما کردیم به اولاد ما کردیم دیگه کس نکنه.
هرات ولایت که هم ده موتا ده میرمنو او ماشمانوش میرزیاد دی. دیاد ولایت اوسیدون که نظیر احمد هاشمی وایی چه ده خجی لکورونو سخه ده کورنی لخوا شرل کیگی.
هرات خیام لار هم رایتون چه خدی چه پودی رکا چه موتا داری چه پودی رکا چه خزی ماشمانم دی بعد اولاد که زوان تیره نخواه خود خلق هاوی تا بعد اولاد وایی هم دارنگا دا هاوی چه لری زی حتی بخپل و کورنه یو که زای نلری سریان نخز دیر مسئولیت لری که پور که دخپل اولادو مقابل که دا اولادو تربیت سریان ندیر خز مهمده تربیت کولای سی و مور اولاد خپل جوڑه ولی سی پلاری نسی جوڑه ولی نکنه چه مور یا خور هم دارنگا میرمن اتیاد اختوی طول کور دسی وی لکه سیل سی ولی وی او هره کورم طول لمنزد للی حسابی گی اولادون نسی که ولی سی تعلیم و تربیت ورسی گی اولادون نسی که ولی سی پا آمازون بلری نو پو طول که یوا کورنه دسی وی لکه اصلا سی زون نکوی ده کورنه غری تو دسی طول که خطا ده کورنه ده ملاتیر حیثیت لبی نو خطا سی پو بعد حالات که وی معتاده وی نو مخواه لکه کورس طول سیل ولی وی همو غالب درسی گی.
کابل ولایت یو تن اوسیدونکی چې نغواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو وایي چې معتاده میرمنې د جمهوریت پر وخت هم زیاتې وې، خو د وروستي سیاسي بدلون له امله ستونزو نورې هم زیاتې کړې.
د تیر جمهوریت په افغانستان کې ډېرې زیاتې وې، په لوی ښارونو کې بیا معتاد میرمنې بیخي ډېرې زیاتې وې. دغه معتادي له بېلابېلو لاملونو نه وه، یعنې داسې نه وو چې یو لامل یې درلود. نجونې وې چې هغوی ډېرې ښې وظیفې درلودې، دوی به نشه توکي استعمالول. داسې میرمنې وې چې هغوی به د مجبوریته، مثال خاوند به شهید شو، خاوند به چې و پوډري شو، دا به ځان سره معتاده کړه، یا به اقتصادي مشکلاتو یا به کورني مشکلاتو دوی به د معتادې طرف ته مخه کړه، نشه توکي به شروع کړه، ټیټې درجې نیولې، آهسته آهسته به جګې درجې ته ولاړل. دوی نه تنها خپل ژوند او زندګي تباه کوله، بلکې د خپلو اولادونو چې دوی ورله شیدو ورکړي، یا هغه اولادونه چې دوی نه پیدا شوي دوی روزنه ورته ورکړي. ته بند پلار په پرتله باندې مور چې ده، هغه د اولادونو په روزنه کې ډېر زیات رول لري. نو هغه هم دوی سره زیات وخت پلار خو له کوره باري، نو وخت به دوی متعدي کوي ولاتمنده چې ماشومان مند دوی نشه توکو، که هغه به پوډرو، که هغه به سګرټو، که هغه به چرسو، که هغه به نور داسې نشه توکي وو چې دوی استعمالول. دوی ماشوم هم په یو ډول نه په یو ډول د هغې د ضرر لاندې به و، هغې ته به یې ضرر رساوه. نو نه تنها ده چې دوی ځان ته ضرر رساوه، خپل ځواني، خپل ژوند او زندګي تباه کول، د خپلو اولادونو ژوند تباه کول، ځکه د هغوی پالنه پرېږده چې هغوی ته ښه پالنه ورکړي، ښه روزنه ورکړي، د هغوی د درس غم وخوري، د هغوی د ښه خوراک غم وخوري، د هغوی د راتلونکي غم ورسره وي. نو دا هغه وو چې دا ټولنې ته به یې مخته یوړو. هماغه برخه وه چې په افغانستان کې اوس هم ډېرې زیاتې برخې معتادې ښځې شته. د حتی داسې جنکۍ زه پېژنم چې هغوی اوس هم په ډېر ښو بستونو باندې کار کوي، خو دوی اوس هم سګرټ څکوي، دوی چرس کوي. یا تاته جنکۍ پېژنم چې دوی اوس هم په لوړه سطح باندې نشي توکي استعمالوي. او خو زیاته ښځې له مجبوریت هم کوي چې هغوی اقتصادي مشکلات لري، هغوی کورني مشکلات لري، یا د هغوی خاوند په نشي توکو باندې روک دی. او دوی په دې خاطر چې د دنیا د غمونو یا د ژوند د مشکلات پرې کړي، دوی ته د معتادې برخه دا داسې یو برخه ښکاري چې دا باید دغه مشکلاتو نه خلاص شي. دوی ځان له مشکلاتو خلاص کړي، نور هم ځان مشکلاتو ته ورمخته کوي، خو دوی نه پوهېږي. بس بله لاره ورنه ورکه شي، دغه ځان ته یوه لاره ګوري.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکی چې د هم دینوم له نشرولو څخه ډډه کوي وایي چې له میرمنو سره، له کورنۍ څخه نیولې تر ټولنې او حاکم نظام پورې نامناسب چلند، د دوی په حقونو باندې سترګې پټول، د دوی ستونزې نه اورېدل هغه څه دي چې ښځې په نشه یي توکو اخته کړي دي. د دې میرمنې خبرې په مرکه کې اورو.
ډېر دي ځکه په دا ټولنه کې دوی د خپل حق څخه بې برخه پاتې شوي دي. د پلار د کور څخه بین څخه تر سرګنۍ پورې، کله چې سرګنۍ کې هم وضعیت اسینو دوی داسې یو هغه ته مخه کې چې دوی ذهنن ارامه اوسي. لومړی ورځ دا پیدا سي دې ته وای ولا هغه ده بې بختي دې په کور کې رااله. اس کله دوی د هغې نوم ته یو بې بختي نوم ورکوي، نو ته خپله فکر وکړه چې د دې علت به څنګه. او بیا د هر حقوق څه یعنې فقط دا نه چې دا یو د انسانیت په نوم باندې څه کوم، هغه د انسان په نوم باندې څه ژوند هر برخه د دې سره اخستل سوې ده. نه هم هغه خپل حق ته دا رسېدی سي، نه هم خپل علم ته رسېدی سي، نه هم خپل د ژوند انتخاب ته دا رسېدی سي، نه هم نور هغه د دې کوم اړتیا او ضرورتونه سي دا نه سي کولای سي دا یې پوره کړي. دغه سي به برخه پاتې وي، بیا په سرګنۍ کې هم دغه سي د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخ یا او اخر بلاخره سي تاس یو کار ته مجبوره سي. د ډېر هغه سم ډېرو ظلم څخه د داسې یو کار مخه ونیسي، د دې ذهن شکې ارام وي. نور خو نو دا ځان ته د یو انسان په سترګه نه ګوري. البته دلته اکثره سیمان لیدلی دی باور وکړه چې د معتادو ښځو سره مخ سوې هم دوی خپل ځان د انسان نه هم د انسان په کټګوري کې حسابي، نه هم د حیوان په کټګوري. اصطلاح لکه یو عادي شی چې راغلی دا دنیا ته داسې خپل ځان ته ګوري.
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه او موږ هم خبر یاستو په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته معتاد ښځې هم شته. تاسو خپله دوی په څه رقم وضعیت کې وینئ؟ مثلا چیرته دوی ګرځي، څه شی اغوستي دي، څه خوري، څه رقم ژوند لري؟
د دوی هغه اول موقعیت یې هم هغه ځای شه. اکثره ډېر داسې د خپل د پلار د کور یا د سرګنۍ د کور سي ډېر مجبوره سي، ډېر دغه وحشیانه ډول سلوک او برخورد ورسره کوي. بیا دوی مجبوره سي چې داسې خپل کور پرېږدي او داسې یو خیمه یا داسې یو کنډواله یا هم په دا اکثره په لښتیانو په دغه خراب چټل ځایو کې دوی ژوند کوي. اما ډېرې بیا په هغه کورو کې اوسېږي، اما داسې یو عمل یې اخیستی چې بیا دوی ته داسې یو هغه ګجړ خو به دې لیدلی کنه هغه د حیوانانو یو ګجر داس یو ځای دی ته مشخصه وي چې دی هلته ژوند کوي او هلته د خپل خوراک لباس خو هغه لباس وسي تاور کړي ماور کړي داسې هغه زاړه کالي چې هغه په پینو پینو باندې جوړ شوي حتی هغه یو اورانه خیمه ده باندې تېره سمش کاریږي اما خوراک بیا هم خپل د ضرورت هغې تا زړه باندې سوځول ما زړه باندې سوځل یو شی مای ورکو یا هم شاوخوا په کثافت کې دی خپل هغه د خوراک مشکل رفع کوي د داسې طریقې سه ډېر د کثافت سه ډېر د کثافت سه ځکه دوی ګرځي چې داسې یو شی پیدا کړي ځکه داسې انسانان بیا د نه خپل ځان د انسان په کټګوري کې شماري نه هم د حیوان په کټګوري کې شماري نه انسانان په درنه سترګو ورته ګوري نه هم حیوانان دوی د ځان سه یو داسې شی جوړ کړي یو چټل شی جوړ کړي.
بله تاسو ویل چې کورني تاوتریخوالی د دې سبب کېږي چې یو مېرمن نشي تمخه کړي ځینې وخت دل سوي دي چې په کور کې کله چې نارینه معتاد وي په یو ډول نه په یو ډول خپله مېرمن هم معتاده کړي په دې عقله سره ته وایي
کله چې دا هغه د معتاد کس سره ووسي وخت په زمان تېرېدا سره دا خپل هغه عادت واخلي په زمان کې هغه ارمانونه چې دا لري د یو خاوند سره یو ښځه مېرمن کوم ارمانون لري هغه ورته پوره کېږي نه مقابل سي په دې باندې کوم تاوتریخوالي کوم ظلم کوم وهل تکول شي دی مجبورم دا بیرته دا کار ته مخه کړي حتی پټ پټ که د خاوند سره هم دا شیان اخلي خو دا ځان په داسې کار باندې عادت
په قصدي ډول څومره دا مېرمنې د کور کې د مېړه له خوا یې په نشه توکو باندې روږدي کېږي
دوی غواړي یعنی اغه خپل د ځان یو ملګری پیدا کړي او دغه سیو سرووسی پټه هم داسې ځنه توکي ورکړي دي د نشه یي توکي یا هم د خوراک توکي دا ډېر اکثریت سیمال دي د خاوند خوا وي ځکه اغه قصد د دې سره اغه د ژوند ملګری به البته داغه د طریقه په داسې اغه باندې روش کیږي.
بله
یو څو پیښه مې داسې لیدلې وې ځکه اغه د خاوند خوا وي نور فامیل د خوا یا کورنۍ د خوا چې ټول باندې اخته وي بیا نو دا مجبور سي په دغه طریقه باندې حتی اغه یو کورنۍ ما پیژندل خاونه په داسې نشې توکو باندې اخته او وخت په تیرېدا سره ځکه د وزن اغه کم جسمانی مقاومت سی او اغه ورته ضعیفه کېده هغه رانی بیا په کور کې کښېناسته کور کې سه مېرمنې هم دې ته مجبوره سوله سي هغه داسې عمل سره واخیست انا کوچنی ماشومان سه غټانې ده په هغې کې هم هغه کوچنیانې په دغه هغه باندې عادت سوه ځکه په اوتار کې چې ماشومان هم ناست مېرمنه هم ناستې هغه د دغه هغه آدم له د دوی په مغز باندې پرېوتې نو ده به په خپل اوتار کې ورته استکوله سي هلته دا کوچنیان او مېرمنې به ورته ناسته وه
بیرون چې دغه مېرمنې ګرځي چې په نشه یي توکو باندې دوی اخته وي که نه نورو خلکو ته یې څومره تاوان رسیږي مثلا یو څوک چې ګرځي په لاره باندې تیریږي دا ښځې خو واضح خبره ده چې په اوښ نه یي په ځان نه پوهیږي نورو خلکو باندې څومره اثر کوي
ډېر زیات یعنې 100% به تاثیر کوي خاطر دا چې کله دوی یو چا ته ووایي یو څوک هر څوک د یو ستونزې نه ستونزې سره مخ وي مقابل تا دې ته جذبوي سي راسه زه خو په دا کړنې باندې ډېره غوسه یم ذهنم ډېره ارام یم تا فقط هغه د یو ناستې دپاره تا ته موقع درکوي چې د هغه وروسته بیا نو ستا ژوند ولاړي د دې طرف ته 100% ډېر به تاثیر لري ځکه 100% هغه تا ورته جذبولی سي
فکر کوي که دغه وضعیت همداسې دوام وکړه د معتاد ښځو درملنه هم ونیسي او دوی ورځ تر بلې هغه پرمختللي او نشه یي موادو نه استفاده وکړه دا به څومره بدې پایلې ولري
ډېر ډېر زیات یعنی زما په اند چې زه اوس دغه هغه ته ګورم یعنې په کوم محیط کې چې زه ژوند کوم او دلته په لکو لکو خلک ژوند کوي اما سم نیمای باور وکړي اول سر دومره نه و اوس هغه دې ورځ تر بلې هر ځای چې ګورې یعنې په یو کور کې ته دوه درې کسان په دغه نشه یي توکو باندې اخته ګورې نو د دغه سیمې به څه حال وي ډېر بد پایلې لري اغه زموږ راتلونکي نسل ته لا خطر دی خطر دا سی اغه کوم اغه پات سی اغه راتلونکي نسل ته ډیر زیان رسولی سی
کدیال په لارو چارو باندې خبري وکړو په داسې یو وضعیت کې چې په افغانستان کې د طالبان حکومت هم د میرمنو غږ نه اوري لبلې خوا په کورنۍ کې بد چلند سره کیږي لبلې خوا دوی بیا معتاد هم وي دغه وضعیت کې به دوه میرمنو سره څه ډول مرسته وسی
البته په وطن کې واقعاً هم وضعیت ډېر کړکېچن دی اما دغه اوس هم طالبان اکثره وایي زموږ داسې د کسان ټول کړي دي ایسته کړي مې دي زه پوهېږم چې ډېر کسان ایسته کړی دي او هغه کسان چې دوی په دغه نشه یي توکو باندې اخته دي هغه په خپلو کورو کې اوس مهال غلي ناست دي، څو خبر نه دي، او دوی په خپل کور کې یعنی شاوخوا په دا سیمه کې یا هم په دا ایسته کې دوی خپل د ځان غم خوړلی دا کوکنارې ورته کرلې دي چې دوی په دغه طریق باندې هغه خپل ضرورت رفع کوي. طالبان وایي چې موږ هغه دې ډېر کنټرول کړی دي، اما چې اوس مهال چې د ښځو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی دی، ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده او د وظیفو همداسې نور وسایل چې هغه میرمن پخوا ډېرې په کې فعاله دي، دا د دوی ذهنونه یعنی خپله دې ته تشویقوي. یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دی او هغه همسایګان چې ما اوس هم یادوري وکړه چې دوی اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان لپاره کرلي وي. ډېرې ما داسې لیدلې چې په دا نورو بلاو باندې اخته دي، هغه تنباکو او دا نور شیان باندې چې په دا شیانو باندې روش وسولې خو نو په دغه باندې هم روشدېږي او ډېرې خرابې پایلې به ولري. وضعیت همداسې ده، دوی مخ په وړاندې ډېر خراب حالت سره مخ کېږي دوی.
په افغاني ټولنه کې یو میرمن زیات مسؤلیت لري، مثلا د کور کارونه، د اولاد روزنه، ځینو ته بیا خرچ مصرف هم ورلغاړي وي. په داسې وضعیت کې چې دا میرمن معتاد سي، د دې کورنۍ حالت، د اولادو حالت کوم حد ته رسیږي؟
کورنۍ او دا یعنی د دې په پلار باندې لا د اولادونه دونه نه کنټرولېږي لکه هغه مور. علم ډېر ورته مهم ده، کله مور دې هم یو داسې حیوانیت لاره غوره کړي نو هغه اولادونه خو مجبورن په دغه لاره اوسه روان دي.
یعنی اولاد به معتاد راځي؟
البته هیڅ کوم شک نشته چې اولاد به سم یا فقر او هغه انته سي راووتل نو مجبورن دوی به هم دغه لاره غوره کړي.
بله، کله راته وایي چې خپل کله چې په چا مګاوند کې دا میرمنې ویني چې معتاد دی، خپل ایس درته وای څه فکر کوي، څومره مایوسه کیږي، څومره خفه کیږي؟
اوازه دا ول د سکل یو انسان، یو داس انسان وګوري چې هغه د انسان په نوم باندې پوهیږي نه په چاته وای سوای او سکول غواړي، ډیره مایوسه سما ځکه دا هغه شی یعنی اوس مهال موږ په یو سړی کې باس نه کوو، په یو شی دی دا هغه یو نسلونه دی، نسل په نسل باندې دا روزي. نو تاسو خپل فکر وکړئ، تنها هغه ښځه نسل په نسل موږ هغه ولاړه وای خواته ولاړه، ډیر ورته مایوسه سم ځکه ښځه دغه درک احساس لري دغه شی سره کوم برخور شوی دی او په زمن کې ښځه نسل په نسل روزي. ظاهره خبره ده چې موږ نسل په نسل بیا دغه خواته مخه کوي.
په اخر کې کدار ته وایي چې په خپل معتاد میرمنې له کومو مشکلاتو سره مخ دي، که څه هم په مارکه کې ځای ځای یادونه وسوه، که په غټو ټکو کې راته وایي چې معتاد ښځې تر ټولو لویه ستونزه یې څه ده؟
تر ټولو لویه ستونزه همدا ده، لومړی زموږ په وطن کې د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات، تاوتریخوالی د دې په وړاندې د دې د حق په وړاندې یو څه کم سي، ممکن ده دغه وضعیت سه هم را وګرځېږي. او بل بیا په هر سیمه کې دوی دغه هغه کوکنارو کرلې ډېر زیات وي، یعنې الله تعالی هغه کوچنیانو هم ورسره اخته وي، ښځې هم ورسره اخته وي، د هغه کوم بوی سي، د کوم هغه ځان ته جذبول، دا د دوی دپاره خپله یو خطر دی. البته لومړی باید دغه کرل کته سي، په دغه باندې هغه ټینګار ډېر وسي دا کرل ونه سي. مخته بیا هغه زادانه هر ځای کرل اوس هغه د کورو کې لا پټ پټ ځانو ته یو بخښه معلومه کړې وي. او دوهم هغه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی، هر ډېره زیاته هغه نه د کلي ملک او خان یادېږي، او دوهم هغه ملا، یعنی دوی کولی سي د دوی خبرې ته هغه کوم خلک سي ورته راځي ټول غوږ ورته نیولی وي، او د دوی په هره خبره منل کېږي نسبتا دا نورو ته. که د دوی د خوا د اګاهي پروګرامونه یو څه ډېر سي د ملا د طرف او د خان د طرفه، ممکن د دغه حل لاره ډېر موږ وینو د ملا او د هغه د کلي خان. البته دوی دواړه سي کله دوی ته دا پیغام ورسېږي چې باید تاسو دغه اګاهي په خپله ټولنه کې ډېره کړئ، ممکن د دوی دغه خبرو سره بیا په دا ټولنه کې ډېر مثبت بدلون راسي، خبرې ته ډېر غوږ نیول کېږي او منل کېږي.
ډېر زیاته مننه، ژوندۍ سلامته اوسي.
هیله کوم، هیله کوم جرم سم مننه.
مختل چې د معتاد میرمنو د شمیر او ستونزو په اکلا د طالبانو د حکومت د عام روغتیا د وزارت د ویان شرافت زمان خبرې هم ولرو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 46 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
درنو زده کوونکو آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت ویبلې خبرونه ته خراغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اووم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت څه شته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی، او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ ږدو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي په معنا دی. کثافت څه شته وایي؟ کلکوالي یا غټوالي یا غلیظوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته څه شوی؟ کثافت وایي. کثافت چیشته وایي؟ کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي. او په کیمیا کې بیا څه رقم دی؟ د یو شی کتله را اخلو پر حجم یې تقسیمو هغه ته کثافت وایي. په ډي سره ښودل کیږي، ډي معنی ډینسیټي، ایم معنی ماس او وی معنی والیوم. ډي مساوي کیږي ماس معنی کتله او والیوم معنی حجم. د یو شي کتله د هغه پر حجم چې تقسیم کړو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ څه شي وایو؟ ډینسیټي یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کس تاسو وګورئ، کوم مواد چې ډېر غټه دي کثافت یې هم ډېر دی. دا وګورئ، دا غوړي دي نارمل او دا د جوارو غوړي دي. د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غټه دي یا غلیز دي، نو د هغه کثافت پر ډېر دی. نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډېر اسانه دي. 14 ګرامه یې څه شي ده؟ کتله ده. او 4 لیټره څه شي دي؟ حجم دي. نو ایم 14 ګرامه سو، وی 4 لیټره سو. ډي نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو. ډي مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی. د هغه وروسته 14 ګرامه په صورت کې لیکو او 4 لیټره په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل د هغه وروسته 14 کل پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر جواب راځي. نو د دې کثافت څو دي؟ 14 پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر. همدا ډول کې کتله 14 درکړی وي، حجم یې 3 درکړی وي، 14 ګرامه تقسیم پر 3 لیټره 5 راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلوو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شي کتله را اخلو د هغه پر حجم یې تقسیمو. راځو مثال پر حلو. د یو شي د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 90 ګرامه وي او حجم یې 10 لیټره وي. کتله څو ده؟ 90 ګرامه ده او حجم یې 10 لیټره دي. نو ډي مساوي کیږي ایم پر وی. اول فارمولا لیکو. د هغه وروسته کتله 90 ګرامه را کړې ده، کتله پر کتلې پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو. د هغه وروسته یې تقسیمو. ډي مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی، 90 تقسیم پر 10. 90 چې پر 10 وویشه په یو لیټر کې به د کثافت د کتله سوی 3 ګرامه. د ټوټل کثافت 303 ګرام پر لیټر باندې. داسې نو که دلته 113 رکړې وي او دلته 76 رکړې وي، 113 پر 76 تقسیم وو، که چیرې دلته 200 رکړې وي کتله او لیټر 50 رکړې، 200 پر 50 تقسیم وو، هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي. دغه سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړي او بیا به وګوري چې تاسې زه سوی دي که یا، که مو چیرې نه وي زه سوی، یو ځل بیا درس تکرار کړي، انشاءالله زده به مو شي.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ. د یو داسې جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې 40 ګرامه او حجم یې 40 لیتره وي. دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله 90 ګرامه او حجم یې هم 10 لیتره وي، نو د جسم کثافت څومره دی؟ دریمه پوښتنه داسې ده که یو جسم 18 ګرامه کتله ولري او حجم یې 10 لیتره وي، نو کثافت به یې څومره وي؟ څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې 2.5 ګرامه او حجم یې 6.5 لیتره وي. او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله 2.5 ګرامه وي او حجم یې هم 10 لیتره، نو کثافت به یې څومره وي؟
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د اتم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا برخې درس ته ښه راغلاست. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې. ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې. د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
اټوم، اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترین ذره اټوم بلل کیږي. اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل سوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی. اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترین ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کېږي، هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري، هماغه برخې ته اټوم ویل کېږي. اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1803 کال کې ورکړه. هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و. ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اتوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دی. د اتوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1803 کې او د اتوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دی، هیڅ داسې یو خلیګان نه لري. مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه، نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري، یو یې منفي دی او بل یې مثبت دی. د هغه پسې رادرفورډ د هم یو عالم دی په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه. هسته چې شته وایي هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنې مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. په راتلونکي سلایډ کې بیا وایو. دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزي برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکې پراته دي. د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې یې ډېره ګټه وکړله. دا د رادرفورډ اټومیک ماډل دی چې ده وویل چې هسته په مابینځ کې مرکزي برخه کې پرته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کی. دغه یو فزیک پوه او په 1913 کې یې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم باره کې د میلاد څخه مخکې 1600 کال کې لا بحث وو، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنۍ نظریه ورکړل. دغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل. بیا رادرفورډ چې په 1911 کې هسته کشف کړل بیا خپله نظریه ورکړې وه. بور په 1913 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به ووایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوې برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوترونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزی برخه ده چې پروټونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنسا چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزی برخه یې نکلیس یا هسته بلل کیږي، او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروتون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچنی، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري، په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه. د اټوم اجزاوې پروتون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروټونونه موږ وویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروټونون نمبر لري، او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروټون نمبر لري، او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروټون نمبر ځانته نسي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنثی سره ښودل کیږي، او په هسته کې وجود لري. سپر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې ږدي، نیوټرون هم پکې ږدي. نیوټرون چارج سپر، او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا اوس راځو الکترون ته. الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي شاوخوا سره راڅرخي، او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی. دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا صفې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم پر شاوخوا راڅرخي، په ماشین کې په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دی.
کوکی درنو زده کوونکو، استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بل دا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان، او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه دوام ته خره غلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې خوونکی په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع، او د کیمیا د علم د ارزش، او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړو. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده، چې د تور هنر په معنا ده، چې دا لغت چې دی د خیم څخه سرچینه نیول ده، چې خیم د مصر پخوانی نوم دی. بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړش، خواص، ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي. او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلي سو چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل، ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي. کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي، چې ځینې نومونه عبارت دي کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه. همدارنګه کیمیا مختلفې څانګې لري، چې له هغه له ډلې څخه یې موږ یو غیر عضوي کیمیا، همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو. اوس وای چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي. وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ډای سلفاید، د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربوني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي، د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي. همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا ارګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي. وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه څه شي کوي بحث کوي. موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي. چې دا کیفي ډول تغیرات یې څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپله څه شي دي. د اجسامو ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنې دا ټول بېلابېل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي، چې دې تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګه د دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت زموږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي، چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بېخي بېخي ډېر دی. وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو، دا ټول چې موږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي، څه ډول یې موږ هضمو، دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي. اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډېره مهم رول لري. چې اوس وایي ماده خپله څه شی ده؟ وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړي وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري، د مادې په نوم یادیږي. مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي، دا هم د مادې په نوم سره یادیږي. زموږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو، دا یو د ماده ده. وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده، یو صحابي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده. اوس وایي صحابي ماده خپله څه شي ته وایي؟ وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ نه وي. مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه څه تشخیص کولای، چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات د فوټون په نوم سره یادیږي. همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي. د سیاراتو ترمنځ ساحه ده چې ذرات د ګراویټون په نوم سره یادیږي. اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې د روانو ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي، چې دا وي یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي، چې نیوټرینی حالت یې دی، جامد حالت یې دی، مایع حالت دی، ګاز حالت یې او پلازما حالت یې دی. اوس د مادې خواص وایي. وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادې دي، نو پر همدې بنا د مادې د پیژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو، چې عبارت دي د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه. کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي، د دې پیژندنه ده. وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغو خواص څخه عبارت دي چې د مادې په کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي. یعنې چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راسي، هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي. فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت، چې په تغیر یې د مادې د یو مادې د کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي. همدارنګه د مادې تغیرات وایو. وایي ماده دوه ډوله تغیرات لري، چې یو عبارت له فزیکي تغیرات څخه دی، بل کیمیاوي تغیرات څخه. خواص هم فزیکي خواص او کیمیاوي خواص، اوس تغیرات هم فزیکي او کیمیاوي دي. وایي د مادې کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د یو مادې اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او له منځه لاړ شي. یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو مادې څخه بل نوې ماده تشکیل شي. لکه چې موږ انګله شي دوه څخه مستې جوړو، یو کاغذ چې وسوځو د هغه سکار لاسته راځي، یعنی مکمل دوه سره هغه شکل تغیر کړو. او د مادې فزیکي تغیرات چې له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادې په شکل کې تغیر وکړي، مګر په اصل کې هیڅ کوم تغیر را نسی. لکه موږ د لرګي څخه کولای سو الماری، میز، چوکۍ دا جوړ کړو، د دې په شکل کې تغیر راځي، خو په اصل کې بیرته د لرګي څخه دا میز، چوکۍ، الماری جوړ شوی چې نه، د دې په شکل کې تغیر رالی، خو په اصلیت کې کوم تغیر را نلی. په طبیعت کې ټول شته مواد چې دي په دوه ګروپونو یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوي دي. خالص مواد چې دي وایي هغه مواد دي چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري. چې موږ وایي خالص مواد چې دي هغه به په دوه ډوله سره دي، هغه عنصر دی او بل مرکب دی. اوس عنصر پیژنه چې خپل عنصر څه شي ته وایي. وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد دي چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلی نه شي. یا عنصر هغه مواد دي چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوي وي، لکه سوډیم دي، مګنیزیم دي، المونیم دي، فاسفورس دي، سلفر دي او داسې نور عنصر دي. مرکبونه یا کمپاونډ چې شته وایي، مرکبونه وایي هغه خالص مواد دي چې د دوه یا څو مختلفو عناصرو د یوځای کېدو څخه په ثابت وزني حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصرو خواص پکې ونه لیدل شي، لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکړي اوبه جوړوي، همدارنګه سوډیم د کلورین سره جا تعامل وکړي د خوړو مالګه جوړوي. چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري، مګر د دې د یوځای کېدو څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې موږ ته مالګه اوبه لاسته راځي له دې مرکبات څخه. اوس ناخالص مواد پیژنو. چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کېږي، وایي هغه مواد دي چې مختلف فزیکي ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي. بیا اوس وایي مخلوطونه څه شي دي. مخلوطونه هغه مواد دي چې د دوو یا څو موادو د یوځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد یې خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي. مخلوط هم په دوه ډوله دي، چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي. غیر متجانس مخلوط پیژنو، لکه وایي هغه مخلوط ته وایي چې په بېلابېلو برخو کې بېلابېل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوې ولري، لکه د نخود او کشمش یو مخلوط دی چې موږ کولی شو د دې اجزاوې په اسانۍ سره سره جلا کړو. همدارنګه بیا متجانس مخلوط وایي چې هغه مخلوط ته وایي چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیا ولري، لکه چې موږ په اوبو کې مالګه حل کړو یا بوره حل کړو. یعنی دا ټول پیدا د اوبو د مالګې ټوله یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیاوې ترسره کوي او د دې اجزاوې نسو کولی په اسانۍ سره سره جلا کړو.
درنوز د کونکو مننه چې تر دې دمه خبرونه ته غوږ یست. په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړل شو، او بل دا چې له غیر عضوي کیمیایي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي. د نننۍ درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو، او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربون، هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي، او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لر نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي، او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي، او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي، او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت.
درسی ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خپرونې د خدای پامان.